احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغې ډلې د سېشنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نېټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 1,100 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 38 هېوادونو او نړیوالو موسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې دي خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تعصب وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانسپرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی که چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي ایران به له دې موافقې پشا شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دواړو خواو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یوه وه. ایران د اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري ځنډولې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 60 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 اویا منډو د سوسیدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 60 اوورونو کې 4 نوي منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسیدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتلولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر 4 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدووا ته 11-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تېرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 10 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بس. ښه راغلاست اووم ټولګي و اووم لوست. په دې څپرکي کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چه مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع، زموږ د نن ورځې درس، د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کېږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدېږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دې کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفرکی کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډېرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، راځو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جیمنوسپرمز یا هم ظاهر البزر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایي نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي، ګرده چې دی کوچني زراعت دی، چې دغه کوچني زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش ګرده شیندنه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه یې بکمه برخه ده، هغه یې به مؤنس جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي وه زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه څه کیږي، د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي، کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نو د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه کیږي خلاصیږي، او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جیمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او آن په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البزر یا هم گلرون کی نباتات تا. اس نو رازو گلرون کی نباتات یا انجیو سپرمز بیجنو چو دی پا چه دول سره پیرشت کوی. گلرون کی نباتات یا هم انجیو سپرمز چو تخمه چو سی پتو سی مخفی البزر نباتات، دا نباتات چو دی لکه سرنگا چو مج او ویلا دی هم گلونه او هم میوه تولیدی، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوه په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویل دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جیمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپیریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو، چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البزر نباتاتو څخه دي، او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي، او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانس آلا، کاسبرګ او ګلپان څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي. او دا برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دي. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم څه کوي د ځان سره اخلي او د مونسې برخې پرې لیږدوي. زموږ ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسیږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل برخې څو دي واضح کړي. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په دې سفر کې مو د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 55 صفحې پورې دوام وکړي. رازو لمړی د کړی لرونکو چینجانو فایلم ته. لکه څنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړی لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دی د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ سوی دي. د دوی ځینې چینجان چې دی هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دی د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې به اوسې د هغو د شلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګ د توانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورسخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورسخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاسته بدن او فایلم. د پاسته بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون، اکټوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاسته بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل سوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې زنې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، زنې د برانشونو په واسطه او زنې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مهم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کی. او پات ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي لکه شو مثال موږ د حلزون د کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افات په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسه هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګې ویلی سو د زیشپوت ټوکو ټولګې دي، حشرات او زرپشي دي چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپرژه دا ټوله چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي، ګېډې لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سا کې حسي غړي یعنی شکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیسس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یوې مکمله استحاله ساتي او بله نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی یې مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چیلي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو موږ بله موضوع چې د هغه د اغزی پوټکو فایلم دی. اغزی پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولای سو او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه به چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولای سو. سمندري ستوري چې دی غوښه خوړونکي دي یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري. یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندګان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندګان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات بل نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلي دوران لري، یعنې د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو موږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شوني چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي او د دوی کوم جوړښت چې دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده، هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي؟ ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه خپل کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنم. بېژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بېژامو کبان چې دي د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې مثالونه موږ د لمپری او هیک فش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غزروفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بیل شارک او رې د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غزروف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیرېدو غزروف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او رې چې دي د دې هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دې کرپندوکي سکلیټي برخه نه. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنه غلاست نه هم ټولګي و اووم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د 23مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړۍ په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخو په واسطه چې کېږي ساتل کېږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصاتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. سره که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوی رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویا صفحات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت ته. هډوکې چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکښې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي جوړ شوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو دا نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دی چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمی حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه بیا د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویله د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو. کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې لیدل کېږي، خوځش نه پکښې لیدل کېږي، او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتې د نښلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولی سو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دی خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بس سره په نشتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بس سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي، چې هغه څخه یوې پنډوس کې یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چکرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چکرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو د هغه دپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوټوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسر لگن لپاره یا لگن خسره لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسره د لگن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لوده حرکت نه سوی پر کولای، د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي، باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل شي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوی خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکي ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوي نس پښته چې کیږي د کیږي. چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته څه کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخیدنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل او سره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شامل وو او سره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ د هستامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي. هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انتیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعال کیږي. هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دا وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډي یعنی جوړ سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخت پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دې لمن زوري. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا د کم انټي باډيان چې دي د زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا ښه تغذیه ښه غذا اخیستل د پاره یعنی کله چې موږ معافیت سیستم قوي کو هغه په هغه صورت کې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډيان خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډيان چې دي د ریزش تک چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډيان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي یعنی په یو وړ شری ونیسي که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډيان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډيان چې دي هغه هر یو خپل مشخص خاص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیان لپاره د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شدې هغه ډېر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دې یاداش ورته قوي کوي کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي خپل واکسین شدې هغه د میکروبونو کمزور سوي مرسوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه قصه سوي یا مثال پروتین قصه سوي یا ار ان ا قصه سوي دا بس خطر ترتیب سوي. واکسین چې دی اول خو شي کوي اول دنده دا ده چې دی انټیجن په انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې د کوم انټیجنونو یا اجنبي مواد چې دی هغه ور باندې پیژني او بچ دی مثال د کوم معافیتي سیستم چې دی یا انتیبادیانی چی دی؟ آقای چی که ایده مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبادیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دو دوی سر مبارزه وکی آقای دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی؟ هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه وي ځینې چې دي هغه کمزوره شوي لکه د شری ده هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره شوي برخه باندې چې کېږي د کمزوره شوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه شوي برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ ول د ار ان ای او برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي دوی چې بي دي موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ای برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیات لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولی شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ده. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی چې کوي کنټرول کړي او له منځه یوسي چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه د وړانګو په واسطه یا هم د کیموتراپي په واسطه د دې علاج کېږي چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله هم لیدل کېږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي، غچې ډول جوړښتونه لیدل کیږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کیږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسئولیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه شي دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم سانچی مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامه اصطلاح چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې، مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتې سو په شامو کې غړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کې. او ویټامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچيري په تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچيري تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نسناست لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دی دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، دی، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرجي یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې موثر دی. دا کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي، د بدن کې څه شي راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغېز اچي او تغیر پکې راولي. چې دغه موږ ټوله د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نرته کمزوري کوي. خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ څه کوو مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره، مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هاند هغه معتاده ممکن. او الکول چې دی هغه مایره چې د نانو میو څخه جوړیږي او د چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډول دي او کوم اغېز موږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي؟ درېمه پوښتنه، واکسین څه شی دي او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.